سلامونه ستړي مشه. نن جمعه ده، د 14 کال د سرطان چنګاښ څلیرویشتمه د 2022 کال د جولای 15مه. زه صفي الله ستانکزایمو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. لومړی مهم خبرونه. د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي. وروستیو اورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات، زازیار، یوب، جاني خیل، سید کرم، احمد آبا، ډنډ پټان او څمکني ولسوالیو کې سیلونه جاري کړي چې له کابله د سر او مال تاوانونه پیښ شوي. ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږکالی تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالره نغدي مرسته کړې ده. په کابل کې د درملو د کموالي او د بیې د لوړېدو له کابله د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. د ادارې ویلې تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي، خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي. د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې درمل تر ټاکلې بیې لوړ ونه پلوري. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 200 افغان اجان په 2 الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. افغان اجان د آریانا افغان اوي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شو او د حج او اوقافو وزارت په وینا د همدغو هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول. سکل له افغانستان څخه 15,500 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سه شنبې پورې د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي. تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رای اته اتیا دي چې تر ټولو ډېرې دي. له ده وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپې رای لري. دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي. او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا د روسیې له لوري د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د دغه برید تصویرونه خپاره کړي. په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوې ودانۍ کې اور ووژني. خبرونه مو واوریدل. رازو د پروګرام د مطالبو معرفي ته تر هلمند وروسته په کندهار، زابل، دایکندی او غزنی کې یو شمیر خلک په کولرا اخته شوي. روغتیا پالان ناروغانو ته په داسې وخت کې څه سپارښتنه لري؟
باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او اوبه باید جوش کړي وڅښل شي.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د 450 افغان ملکانو د وژنې پر ادعا ځان ناګاره نه اچوي. طالبان بیا ناټو ځواکونه تورنوي چې تر راپور شو ارقامو یې په افغانستان کې ډېر خلک وژلي.
جناهایی که در اینجا حضور نظامی داشتن در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام داده و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود.
کندهار ته ګڼي هغه کورنۍ ستنی شوي چې کلونه پاکستان کې تیر کړي.
د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند دی، خدای دې بس خیر کړي او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کړو.
او د هغې افغاني د قصې په اړه مهم خبرو چې کلونه امریکا کې تیر کړی او اوس افغانستان کې خپل اصلي کورنۍ لټوي.
نامه پدرم توبال کړ
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نګدیش پته کول نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هلمند، کندهار، دایکندي، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځای چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغو سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې. خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه سنوي جزئيات په دغه ریپورت کې.
د دې ناروغي لکبل د هلمند په باغران ولسوالي کې د شلتنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکنډي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تېر شپه آزادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادث حالاتو ای ډبلیو ډی پی خیال تر مست شوي دي. د دایکنډي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه همدارنګه د کندهار ولایت کومې پیښې چې د حادثو اسحالاتو د اختر په دوهمه ورځ باندې او په درېمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه، زموږ روغتیایي پرسونل ته په مرکزي روغتون کې هم په روغتیایي مراکز کومې او په سیمه کې وجود لري، هلته یې خدمات وړاندې کړي دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او ښه دي.
د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تېره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا 168 نورې پیښې ثبت شوې دي.
بیا هم په خوشنۍ سره د زابل له بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري، ارتغر، شاجوی، شارسپا او مرکز څخه نږدې 180 د ای ډبلیو ډی شدید نسناستي پیښې لرو.
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د تیبي ټیمونو د رسیدو لکبل څوک مړ شوی نه دی، خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د دوه تنو مړینه تایید شوې وه. د دایکنډي د عامې روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي. شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي. دی وایي چې د دایکنډي، کجران، کیتی او د ولایت مرکز ته تیبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي. په دایکنډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستري دي. په هلمند کې د شاوخوا 600 تنو ناروغي تشخیص شوې ده، خو ګومان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډیر لوړ وي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شو.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او لکبلې لزګونه کسان مړ شوي هم دي. دا ناروغي څومره خطرناک ده، د خپرېدو علتونه او نښې څه دي؟ اسمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
که یانن څوک پر اخترشي کې د لشي اته لشل فساد تر او یا فساد له مارک سره مخامخ شي.
د خبرېدو الهتونې سړي
زیاتره الهت د ناول او بو او ناول خوراکي موادو له طریقې نه چې یانه یا له بو او بو کله چې وب څخل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوي وي خوړل کېږي رامنځته کېږي.
نښې څه دي؟
اساسي علایم د دغو ناروغي دا دي چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي، لکه چې د دې ترڅنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مارک له ګواښ سره مخامخ کوي. تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپېریال ته خپرېږي او نور خلک پرې ناروغېږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او څنګه مې چې مخکې یاده کړو اوبه باید جوش کړي وچکل شي، ځکه که اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات د شته چې په یو کم وخت کې ډېر غټ شمیر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغي د خطراتو او د دې په اړه غږېده چې که ناروغان که خلک په دې ناروغي اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لورې د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د په عین حال کې وویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سی چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دې په خپلواک ډول څېړنې وسي. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې وې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرس خبري اجنس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډی شي.
د هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلي دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا مهاله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنوی چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړه. د طالبانو د کورنوی چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټاکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوي چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي یې د خسرګنۍ کور ته لېږلي وو. د ټاکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننوت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو له یوې بجې وروسته یې ټلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د 4 نانوایانو او له غزنی څخه د 2 تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبې د شپې په شاوخوا 10 بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ 4 غړي چې په نانوایی کې کار کاوه وشل
او د پیشه لزای و تشتیدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د ترسوی وو. د غزنی د مرکز د احمدی کلالانو په کلی کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو ویشتي او وژلې دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی وو. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستانه زرګونه کډوالي کورنۍ هیوا تستنی شوې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنې دو چارو ادارې مسولان وایي یاد کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې IOM په مرسته بیرته تر خپل سیمو رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې شوې کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیوا ته راغلی. نوموړی وایي هیوا ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کال خو کې ودوري اوسم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشاله ورور د خپل وطن خو انشاء الله زموږ ته بخیر وي. ډېر خوشاله ورور خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند دی خدای دې بس خیر کې او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کم ورور ډېر په تکلیف ډېر زحمت یې دا ژوند مس خوشنم دا غل سنور ان شاء الله امنیت راوړ او دا ماجرونه ته وساین ورم جوړ کې ستړي خلک در روان ورور دې خاصه خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنې سی یو شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولی او له مسولانو غواړي چې په کور دننه سانتیاوي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
ولید رحمان د پاکستان څخه راوښتم څومره کلونه آباد چې د ماجرتوب څخه ورسته 15 کال سم آباد برته راوښتم خپل وطن ته. پښتنه دا لرم چې بس د ټول مسلمان چې دي د امیرین چې دي د ټول مسلمان سنداجی پر دی ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی صبر پاک.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدونکو یم د شل کال هجرت ورست د خپل وطن ته زو بیر خپل وطن ته دوري ژوند کو ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په 9 میاشتو کې شاوخوا 14000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک للارې هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپل سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 14000 کورنۍ به ان شاء الله العزيز دلته وسط سوي بغیر سفت خوم راغلي دي. خو سفت سوي چې دلته زموږ سره د مهاجرین د ریاست او د IOM سره کم سفت سوي دي تقریبا 14000 دي او ورځنی ډول د 10 سي دراویا پرې حتی دا سوي دي چې 2 او 4 او 5 هم رسیدلي دي 10 40 50 70 داسې.
که څه هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هر ورځ له 10 سخنیولې تراویا پرې کورنۍ هیوا تراځي خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هیوا د بهر ووزي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم ور بشو. اول بل ملالای بشیر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې څرغلی.
انټرسپټ خبرونه د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلی چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رايو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشری مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته ولول چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناک توګه قطع کوي. په دغه مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي، د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوې چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي، چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. په کانګرس کې استازي الهان عمر انټرسپټ خبرونه تویلي، اوس مهال افغانستان په نړۍ کې تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 95% افغانان کافي خواړه نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو سندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوی چې وایي 44 کاله مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو، او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم له منځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو له بیرې د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې هیله درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستاني اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پېښه له یو 24 کلن هنرمند ندیم شاه او نورو 4 افغان سندرغاړو سره هم سوي و چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لشتر لږ 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربتوب کوي، چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري. تیر کال ورسته له هغه چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، سلګونو زره افغانان پاکستان ته کډه شول. مقاله یادونه کوي چې دغه افغانان غواړي په پاکستان کې راجستر سي، ځکه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اوس مو د هغې افغانې ښځې له قصې خبرو چې کلونه مخکې امریکا ته وړل شوې وه، اوس د خپلې کورنۍ په لټه کې ده.
یعنی نام پدرم توباله که
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نږدې 15 کلنه ده. د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه و چې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کې د غور په آهنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبرای لیادی سیمه 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم و چې ورسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شو او ل خپل اصلي کورنۍ لري شو. د نوموړې خبره په دې کې سن پوهیده تازه ځینی کسانو خبره کړي او دا اوس د خپل کورنۍ د غړو په لټه کې ده. ناهید تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهېدلې او دا چې څه یې کول، خو په دې هم نه پوهېږي چې کوم معلومات یې چې ترلاسه کړي دا سم دي که نه. نوموړی وایي دا معلومات د خپلو یو شمیر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم توباله که
زه په یو نوم پوهېږم که د غور قومونه وپېژني. یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و، او هغه مهال چې وچکالي وه زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د آهنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادېږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دای په فرزندي ورکړل شوی داسې پیژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زه د افغان فرانسوی له خوا په فرزندي اخیستل شوم، چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و. خاوند افغان هندي و، یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و. دوی واده کړی و، کابل کې اوسېدل. چې زما له فرزندي اخیستلو وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی یو.
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آیین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس او زهره عین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او په خوا کاپیسا ولایت کې اوسیدل. ناهید وای لکه چې لدی کسی خبره شوی خې احساس نه لري. دای وای خبرونه اوري او دای اوریدل چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او روسیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمیر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي، خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنم.
زه چې خبرونه اورم ډیر خفه کیږم چې افغانستان کې بې وزلی او لوږه راغلی او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډیر خفه کوي ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي ډیر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خودم مفروشن دوباره فکر کنن.
ناهید لنړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې لا افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیا، از آلمان، از مکتای غرب،
زل امریکا، روسی، لویدیجی هوادونو غواړم چې مرسته وکړي. دا غشان زل اسلامي هوادونو هم امدایل لرم. دوی تل غلی دي او مرسته هم نکوي. باید بشری مرسته وکړي. خلق خپل ماشومان خرڅوي. د خدای په خاطر تاسو باید له افغانانو سره مرسته وکړي.
خوشحالي اومده بلیاز خدا شما باید کمک کنین مردم را.
دا یوازې د ناهید کیسه نه ده. خای په افغانستان کې ټول سیز جګړې او طبي پیخي ډيري نوري داسې کیسې هم ولري چې تر رسنیو او خلکو نه دي رسیدلي. در پورونو لمخه په دې ورستیو کې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې هم څو ماشومان چې د کورنۍ غړي په زلزله کې مړ شوي ځان ته پاتې دي، چې تصویرونه یو شمېر رسنیو او د خواله رسنیو کارکونکو خبره کړي ول. ممکن ناهید وکیلی د خپل کورنۍ پیدا کولو ته هیله منوي، خو د ګیان ماشومان به یوازې او یوازې د قبرونو شناختی دوتی.
آزادی رادیو ته غواګیست دولت سپګنوی منځنۍ څپه باندې خبرونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه مینو درنخت د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا 300 ورځې نه راپدی خو په ټول هیواد کې مکتبونه د وناسو پر مخ تړلې دي، البته د شپږم ټولګي څخه پورته. نو څنګه کې دی چې یو بم دوی هوا دلته په مزار شریف کې تقریبا یو هفته مکتبونه نه دي تړل شوي، د وناسو پر مخ شپږم ټولګي نه پورته، نو په ټول افغانستان کې تړل شوي دي، دلته بیلو حکمرانی ده. آیا تاسو د پښتنه کړی د دې امارت له چارواکو څخه یلته صدا پکوم ملت یو بام دوی هوا؟
السلام علیکم، د افغانستان اسلامي امارت دا یو پیغام درم. تاسو ته رادیو د لارې سچ د افغانستان د ملي بیرغ د آزاد کی په ولای ګر دولت ورسخه خو بده دی پر دا بیرغ باندې اعلان چې دی ته استوان نه کوي. یو ملي بیرغ دی، مشمول بیرغ دی، د آزاد کی
مرز زدا په مرجی ولسوالۍ د پساو څخه تاسو سره په تماس کیم. زموږ په پساو کې د مرجی د ولسوالۍ په پساو کې داسې کیسې شروع دي لکه دغه کم د مسکینانو دغه چې راځي دا هغه جان چې مسول دي چې ورکیه د مرجی ته بیا دلته راځي د راجاسب په اوزا کې او د صدله مولوی صاحب اوزا کې داسې کیسه شروع دی. یواری خو د علماء او عزت یا کوي چې تاسو پر مرشد واقع سره سي دوی په اوزا کې تل ناشته هغه ورغلي پر مرشد باندې یو د مرشد مولا امام دوی دوا کس نور مسکینان اور وستلی یا یتیم اور ولې دوی ورته وایي. یواری ورته وایي چې دغه دی ته سي دا یتیم مور میړه کړی دی کنه دی کړی هغه ورته وایي چې کړی دی وای هغه دی ساتي. دا یو خبره بل موضوع داسې دی بیا ورته وایي چې دی میړه کړی دی کنه دی کړی وای نه دی کړی وای میړه دی وکی دا زموږ د شهیدانو به عزت یاد موږ نه غواړو دا چې کومه کرم شرانو ته پر لیاز خدای پر لیاز قران د ازما خبري ورسوي. زه د پساو سره ستاسو سره پاړی کیم چې دا د جاسې په اوزا کې او د صادلا مرسته په اوزا کې د شیرندل بازار راوسته په دغه اوزو کې دا کیسه شروع دي. کومي سلسله شروع دي دغه نکل شروع دي تیرې تر دغه مرستي نه غوړ پر لیاز خدای د ازما واسطه مشرانو ورسوي. زه پساو ستاسو سره پاړی کیم د مرجی د ولسوالۍ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 42 201.